طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې خوانیس پروگرام د دولسمې دورې قدرمنو محصلینو پامدې هیلم چټول بروغ او جوړی آئی. یو ځل بیا ستاسو لپاره د طبی زده کړې د درسي پروگرام یو بل ژوندۍ درسي خپرونه وړاندې کیږي. ګرانو محصلینو، نن د کتاب په نهویشتمه صفحه کې د هضمي سیستم د یوې بل ستونزې په تړاو خبرې کوو. تاسو ټول نهویشتمه صفحه پیدا کړئ، د کانګې او زړه بدوالي په تړاو خبرې کوو. ګورئ محصلینو، تاسو به ډیری کسان لیدلی وي چې زړه یې ډکېږي، زړه بدوالی لري او یا کانګې ورته ورځي. دا په ټولنه کې په انسانانو کې تر ټولو عامه ستونزه ده. هضمي سیستم کې د نورو ناروغیو د اراضو علایمو څخه شمیرل کیږي. کانګې د مختلفو ناروغیو د اراضو علایمو څخه شمیرل کیږي. دا د هضمي سیستم ستونزې موږ ته ښکاره کوي. یعنی شاید ناروغ نورې ستونزې ولري، شاید ناروغ د ذهني فشار سره مخ وي، شاید ناروغ د ځینو درملو د خوړلو له امله کانګې لري، یا د پښتورګو د ناروغۍ له امله کانګې لري، یا یو څوک دی حملې اخیستی دی، یو مور د حملې اخیستی د هغې له امله کانګې لري، زړه بدوالی لري، او یا کیدای شي داسې خواړه یې خوړلی وي چې هغه زهرجن وي، د هضمي سیستم لپاره ښه نه وي، د دې له امله کانګې لري. نو په ټوله کې هدف دا دی چې کانګې او زړه بدوالی، زړه بدوالی د کانګې نه یو قدم مخکې حالت دی. دا تر ډیره پورې د مختلفو ناروغیو اراض او علایم موږ ته ښکاره کوي. مختلفې ناروغۍ موږ ته په دې باندې ښکاره کیږي. راځئ متن وایو. په تیر پروګرام کې د ایچ پایلوري د درملنې په تړاو او د ایچ پایلوري د ناروغۍ په تړاو ښه غږېدلی، اوس یې فکر نه کوم چې ډېره اړتیا وي، ځکه په درملنه کې تریپل تیراپی چې ورته وایي، درې ګونی درمل استفاده کیږي، درې ډوله درمل چې د هغې لپاره نمونیک هم ماخودلی، او نمونیک په دې معنی چې لنډه سمبولیکه بڼه، چې هغه کیپو سی مانا کوم درمل کلریټرومایسین، او ای مانا اموکسیسیلین، او پی مانا پی پی آی درمل چې پی پی آی کې اومیپرازول درمل راځي. راځي نهویشتمې صفحې ته. کانګې یا اومیټینګ، کانګې ته اومیټینګ وای او زړه بدوالي ته نازیا وای. د دې اصطلاحاتو سره ډیر مخکې تاسو بلد دي، ډیر پخوا د دې اصطلاحاتو سره بلد دي. تعریف لاندې لیکل شوی دی، نازیا یا زړه بدوالی. لومړی په دې نه خبرې کوو، نازیا یا زړه بدوالی هغه احساس دی چې د معدې د ناروغۍ یا نورو علتونو له امله د کای کولو تمایل پیدا کیږي، خو واقعي کای نه کیږي. ګورئ، هغه احساس ته یو ډول احساس وي، په زړه بدوالي کې یو احساس وي، کای نه وي، یعنی کانګه نه رامنځته کیږي، یوازې یو احساس وي. هغه احساس ته چې د معدې د ناروغۍ، یعنی د معدې اړوند ناروغۍ لکه ایچ پایلوري یا ګاسترایټس یا نورې ناروغۍ چې د معدې د ناروغۍ یا نورو علتونو له امله د کای کولو تمایل پیدا کیږي، د کای کولو مایل پیدا کیږي، یعنی د ته نږدې کیږي چې ته کای وکړې. تمایل مانا مایل، یا کوږوالی ته ویل کیږي، یعنی د کای کولو لپاره یو نفر داسې کوږوالی کوي، د حالت ته کږیږي. زه وایم چې ما د زده کړو لپاره تمایل کړی دی، یعنی د زده کړو طرف ته مې څنګ کړی دی، د زده کړو طرف ته کوک شوی یم، په دې طرف مې توجه ده. نو دلته تمایل د مایل نه اخیستل شوی، مایل مونږ مایل ختم لرو، مایل هغه خط چې کوږ وي او د ځمکې سره یوه زاویه جوړوي، له نوې درجې نه کمه زاویه جوړوي. ښه، لیکل شوي دي خو واقعي کای نه وي، یعنی کای د کای احساس وي خو همه کای نه وي. تاسو د زړه بدوالي حالت سره خپله مخ شوي یاي، د دې په تعریف باندې پوه شو. اوس وومیټنګ یا کای کولو باندې خبرې کوم. لیکل شوي دي وومیټنګ یا کای کول، وومیټنګ یا کای کول. لیکل شوي د معدې محتویات د خولې له لارې بهر ایستلو ته وایي. د وومیټنګ یا کای کولو تعریف څه دی؟ د معدې محتویات، د معدې مواد، د معدې کانټینټس د خولې له لارې بهر ایستلو ته وایي. د مواد چې د خولې له لارې بهر وباسي د حالت ته وومیټنګ وایي. څه ورته وایي؟ وومیټنګ د معدې محتویات د خولې له لارې بهر ایستلو ته وایي. آسانه تعریف دی، دته وومیټنګ وایي. لاندې لیکل شوي دا د معدې عضلاتو او عصبي سیستم د همغږۍ نتیجه ده. د معدې عضلات، د معدې د عضلاتو او د عصبي سیستم د همغږۍ نتیجه ده. دوی په ګډه یوه همغږي کوي او په نتیجه کې کانګر رامنځته کیږي. یعنی عصبي سیستم د معدې عضلاتو ته تقلص ورکوي، کنټرکشن ورکوي، هغه سره تقلص کوي، کلکیږي او بالاخره د معدې مواد په یوې جړکې سره بهر ته غورځي. د کانګې په علتونو باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي علتونه یا کازس دشمه صفحه. الف د معدې او هضمي علتونه. یوه ډله داسې علتونه دي چې د معدې اړوند دي یا د هضمي سیستم اړوند دي. ب لیکل شوي لاندې عصبي او رواني علتونه. بله ډله داسې علتونه دي د کای لپاره چې هغه په عصبي سیستم پورې یا په رواني ناروغیو پورې اړه لري. جوم، درمل او مواد. بله ډله داسې علتونه هم شته دي چې کای د درملو له امله یا د نورو موادو له امله چې د هغه کله چې موږ هغه خورو د هغې له امله کانګې رامنځته کیږي او دا نورې ناروغۍ، شاید ځینې نورې ناروغۍ وي چې له امله یې کانګې پیدا کیږي. اوس علتونه په دې څلورو کیټاګوریو کې، په څلورو برخو کې وایو. کومې کومې برخې؟ الف، ب، جوم او دال. په الف کې د معدې او هضمي علتونو په تړاو خبرې شوې دي. معدې او هضمي علتونه، یعنی د هضمي سیستم مربوط ستونزې چې د هغې له امله کانګې پیدا کیږي. اوس شاید تاسو هم داسې فکر کولای چې کانګې معمولا د هضمي سیستم د ناروغیو له وجې پیدا کیږي، لکه فرضاً پیپټیک السر یا ګاسترایټس له وجې پیدا کیږي یا هضمي سیستم بندښت له وجې. خو نور علتونه هم لري، ګورئ. عصبي او رواني علتونه هم لري. درمل او د نورو موادو له امله هم رامنځته کیږي او ځینې ناروغۍ هم شته دي. یعنی په څلورو برخو کې علتونه شته دي. لومړی الف د معدې او هضمي علتونه. ګورئ د علتونو یا کازس لاندې لیکل شوي الف د معدې او هضمي علتونه. د علتونو باندې خبرې کوو. لومړی د معدې یا معدې لاندې برخه التهاب، پیپټیک السر او ګاسترایټس. ګاسترایټس د معدې التهاب ته وایي. پیپټیک السر کې خپله التهاب وي په لومړنیو حالتونو کې، د ډوډنیم د برخې التهاب وي، وروسته زخم پیدا کیږي. یعنی په لنډ ډول د ګاسترایټس پر مهال هم کانګې پیدا کیږي او د پیپټیک السر د معدې تر څنګ د ډوډنیم د برخې، د کوچنیو کولمو د اولې برخې او د مارۍ د لاندنۍ د برخې یا د لاندې برخې د دې د زخمونو په نتیجه کې هم کای یا کانګې پیدا کیږي. یو علت همدغه شو. دوهم علت د خوړو زهرجنواله یا فوډ پوایزنینګ. د خوړو زهرجنواله کله چې خواړه زهرجن شي د دې لامل هم کانګې پیدا کیږي. ځینې مهال خواړه زهرجن کیږي چې د حالت ته فوډ پوایزنینګ وایي. فرضاً خوراکي مواد تر ډېرې مودې پورې ایښي وي، وریجې دي دوه درې ورځې وروسته خوړل کیږي، نور خوراکونه دي د خپله زهرجن کیږي. په دې کې بکټریاوې ژوند کوي، ډېرېږي، وده کوي او بالاخره په لومړنیو حالتونو کې کانګې پیدا کوي. یا د زهرو شتون په خوراکي موادو کې، ځینې مهال زهر پکې اضافه کیږي، دا هم کانګې پیدا کوي. دریم علت د خوراکي موادو بد هضمي. ځینې کسان د خوراکي مواد نشي هضمولای، ډسپپسیا لري یا انوراکزیا لري، د هضمي سیستم اړوند ستونزې لري، بې اشتها وي، او یا کله چې خوراک وخوري بد هضمي لري، په سم ډول هضم نشي ترسره کولای. خوراکي مواد په معده باندې پاتې کیږي، کله چې هغه نه هضمیږي بالاخره کانګې رامنځته کیږي. څلورم علت د هضمي بندښت یا ابسټرکشن. د کولمو بندښت له وجې هم کانګې پیدا کیږي. د مرۍ د لاندینۍ برخې لور ایزوفیجل سپینکټر یا اکالیشیا ناروغي، لنډ وایم اکالیشیا، اکالیشیا ناروغي تاسې ښه پیژنئ، ښه ورسره بلد یې. د مرۍ د برخې بندښت، کله چې موږ خوراک کوو مرۍ ته چې راځي بالاخره بیرته کانګې پیدا کیږي، نشو یې تیرولی یا په سم ډول یې ناروغان نشي تیرولی. دا یو بل علت دی. دا معمولا هضمي علتونه دي. شاید ځینې نور علتونه هم وي چې د هضمي سیستم اړوند، خو څو مهم علتونه مو دلته ځای پر ځای کړي دي. بې عصبي او رواني علتونه. ځینې علتونه شته دي چې د کانګې سبب کیږي، هغه عصبي او یا رواني وي. لومړی ذهني فشار یا سټرس. د ډېر ذهني فشار له وجې کانګې پیدا کیدلی شي. د ډېر ذهني فشار له وجې کانګې پیدا کیدلی شي. دوهم د موټر، کښتۍ، الوتکه حرکت. ځینې کسان په موټر کې ځي، ځینې کسان یا په کښتۍ کې روان وي یا په الوتکه کې، چې دې حالت ته موشن سکنس وایي. په دې حالت کې هم کانګې پیدا کیدلی شي. د دې میکانیزم بیا جدا میکانیزم نه، په موټر کې سفر، په کښتۍ کې سفر، په الوتکه کې سفر. ځینې کسان کله چې دا سفر کوي کانګې ورته پیدا کیږي، خو کله چې عادت کیږي دغه ستونزه له منځه ځي. نو کانګې یا کای د دې علت له امله هم پیدا کیږي. دریم د مغز یا د سر ټپ، د دې له امله هم پیدا کیږي. نفر د سر ته وهل کیږي، کانګې ورته ورتلی شي. یا محصلینو، د انټراکرینیال پریشر، د دماغو د داخلي فشار لوړوالی، ګورې کاوس کې لیکل شوی دی انکریزډ انټراکرینیال پریشر، د دماغو آی سی پی لوړوالی، انټراکرینیال پریشر یا آی سی پی، د دماغو داخلي فشار لوړوالی، چې معمولا د سر د ټپ له امله یا کله چې سر ته ټروما وردیږي د دې له امله هم رامنځته کیږي. ښه، د عصبي او رواني علتونو. جوم درمل او مواد. لومړی د ځینې درملو استعمال لکه انسیډس، کیموتراپی، د دې میدې، البته د دردونو درمل ځینې کسان چې استفاده کوي د دې له امله هم ورته کانګې ورځي. نور ډېر درمل شته دي چې څنګه څه زړه بدوالی پیدا کوي یا کانګې پیدا کوي. کیموتراپی د دې سره هم بلد شي. کیموتراپی د کیمیاوي موادو په واسطه درملنه ده، خصوصا لکه د کینسر درملنه د کیمیاوي موادو په واسطه یا د کیمیاوي وړانګو په واسطه. نو کیموتراپی دا هم د کانګې سبب کی. کیموتراپی د کیمیاوي وړانګو په واسطه درملنه، یا د اکسرې وروسته درملنه، کله چې ځینې ناروغانو ته اکسرې کیږي وروسته ورته کانګې ورځي. دوهم د الکولو یا نشه‌یي موادو ډېر استعمال. د الکولو یا نورو نشه‌یي موادو ډېر استفاده کول د دې له امله هم کانګې پیدا کی. دال نورې ناروغۍ، ځینې نورې ناروغۍ شته چې هغه هم د کانګې سبب کیږي، لومړی د زیګر یا پښتورګو ناروغي، د زیګر د یانې ناروغي یا د پښتورګو ناروغي د دې لامل هم کانګ پیدا کیدلی شي. دوهم د وینې فشار کمښت یا شاک، ځینې مهال د وینې فشار ډیر کمیږي یا شاک رامنځته کیږي، په دې کې هم کانګ پیدا کیدلی شي. دریم د حمل اخیستلو پر مهال یا په مهال سهار لمخه کای کول، چې دته مارننګ سکنس وای. ګوره یو موشن سکنس ته چې د سفر پر مهال کانګې دي، بل مارننګ سکنس نه. مارننګ سکنس معمولا د هغو میرمنو سره تړاو لري کوم چې حمل ولري. د حمل په لومړنیو ورځو کې، لومړنیو اونیو کې کله چې مور نوی حمل اخلي، په هغې حالت کې هم دغه د کانګې احساس وي. په ډېرو میندو کې د زړه بدوالي احساس وي، نازیه وي، او په ځینو کې کانګې یعنې دوی کای کوي، کانګې ورځي. ښه، دا نورې ناروغۍ شو چې د کای کولو سبب کیږي. ګورئ محصلینو، د کای لپاره ډېر علتونه شته دي، ډېر قسمه درمل شته دي چې هغه هم کانګې رامنځته کولی شي په ځینو کسانو کې. دغه علتونه چې دي، دا داسې علتونه دي چې په ځینو کسانو کې کای د دې علتونو له امله رامنځته کیږي، خو په ځینو کې نه رامنځته کیږي. فرضاً یو مثال ورکوم، یو نفر دی په موټر کې ټوله ورځ ګرځي را ګرځي، خو کای ورته نه ورځي. بل نفر دی چې په موټر کې تقریبا یو کیلومیټر مزل هم کوي، ورته کانګې ورځي. نو دا په انسانانو پورې، د دوی په ژوند او عادت پورې اړه لري، د دوی په روږدیتوب پورې اړه لري. ځینې کسان د دې سره عادت وي چې په موټر کې په عادي ډول ګرځي، ورته کانګې نه ورځي. ښه، صفحه واړوئ. په یو دشمه صفحه کې نښې نښانې یا سیمټمز، په دې باندې خبرې کوو. لومړی د زړه بدوالی یا ناز یا نښې براتیلې. کله چې د یو کس زړه بدوالی شته وي یا د زړه بدوالی احساس لري، نښې نښانې به څه وي؟ لومړی د معدې په شاوخوا کې ناراحتي یا درد. د معدې شاوخوا ناراحتي وي، ناراحته وي، د ګډ په شاوخوا کې ناراحت وي، درد هم وي یا شاید درد وي. دوهم د کای کولو تمایل، خو واقعي کای نه وي. د کای کولو لپاره ای خو دې خو کیږي چې کای راځي، نه خو نور کای ورته نه ارځي. دا د ناز یا نښې نښانې دي. ګورئ، دریم د خولې تریخوالی، خولې ترخه وي. د کوم خلکو؟ هغه کسان چې زړه یې بدیږي، خو ما کای ورته نه ورځي، کانګې ورته نه ورځي. بل لیکل شوي کای یا وومیټنګ نښې عبارت دي لې. د کای لپاره نښې، لومړی د معدې محتویات د خولې له لارې بهر ایستل. په دې باندې ټول پوهیږي، په کای کې داسې کیږي چې د معدې مواد د خولې له لارې بهر ته وځي. دوهم د معدې عضلات او د ګیډې د فشار احساس. د معدې عضلات سره کش کیږي او په ګیډه کې یو فشار احساسیږي، ځکه د معدې حرکتونه کلک ډیریږي. دریم د بدن ضعیفي، ستړیا او د اوبو کموالی. بدن ضعیف کیږي، ستړیا احساسیږي، او په بدن کې اوبه کمیږي، ځکه استفراق صورت نیسي یا بهر ته کانګې صورت نیسي. تشخیص باندې خبرې کوو. لومړی د ناروغ د تاریخچې او نښو ارزونه. ناروغ نه پوښتنې کوو څه د خوړلې دي، څه ډول درمل د خوړلې، څه ډول ډوډۍ د خوړلې ده. نورې پوښتنې ترې کوو، سفر دې کړی دی، نه دی کړی. ډېرې پوښتنې ترې کوو، نښې ګورو. دوهم د خوړو او درملو تاریخچه، کوم درمل د خوړلې، کوم خواړه د خوړل، دا پوښتنه ترې کوو. دریم فزیکي معاینه، ناروغ ظاهري ګورو چې د کوم حالت سره مخ دی، څه ډول حالت لري. تشخیص ډېر ساده دی، خپل هم پوهیږو. ناروغ هم درته وایي چې زه کای لرم، ځکه دا په ټولنه کې ډېره عامه ستونزه ده. درملنه یا ټریټمنټ، لومړی د علت مطابق درملنه کوو. کوم علت شته دی چې کای رامنځته کړی دی؟ د معدې اړوند ناروغۍ دي، د پښتورګو ناروغۍ دي، د یانې ناروغۍ دي، سفر یې کړی دی. کوم علت شته دی چې دغه کانګې رامنځته کوي؟ نو ځکه وایو چې د علت مطابق درملنه کوو. لیکل شوي که د معدې اسید زیاتوالی وي، اومیپرازول چې پی پی آی درمل دي، یا انټي اسید ورته ورکوو. که د انتان له امله وي، د مناسب انتاني درملو کارول. ګورئ، ځینې مهال د معدې تیزاب زیاتیږي، د دې له امله هم کانګې پیدا کیدلی شي، یا ځینې انتاني ناروغۍ لکه ایچ پایلوري وي، د دې له امله هم کانګې پیدا کیدلی شي. نو که د معدې اسید زیات شوی وي، باید داسې درمل ورکړو چې جلد یا خولې ته چې ترش اوبه راځي، او ځینې مهال کای ورپسې کیږي، هغه رانه شي، دغه تیزابیت ختم شي. موږ ورته پی پی آی ورکوو چې قوس کې لیکل شوی اومیپرازول یا آنټي اسید شربتونه ورته ورکوو. د انتان له امله وي د مناسب انتاني درملو کارول دا کار ترسره کوو. او دوهم ګورې دوه دشمه صفحه کې د کای او کانګ کمولو درمل ورته ورکوو. هغه درمل چې کای کموي لکه اوډین سیټرون دا درمل ورته ورکوو. اوډین سیټرون ګولۍ موږ ویلې دي، دا ګولۍ د ورځې دوه نه تر درې ځله د شدید کانګې او کای لپاره ورته ورکوو. هغه کسان چې شدید کانګې لري موږ ورته اوډین سیټرون ورکوو، یا ورته میټوکلوپرامایډ لس ملي ګرامه ګولۍ ورکوو د ورځې درې ځله د خوړونو وروسته. دا د معدې د تخلیه کیدو یا د ژر خالي کیدو سبب کیږي. کله چې معده ژر ژر خالي کیږي نو موږ ویلې چې یو علت همدا ده چې په معده کې غذایي مواد جمع کیږي، هغه هضمیږي نه، له امله یې کانګې رامنځته کیږي. که چیرې موږ میټوکلوپرامایډ درمل ورکړو لس ملي ګرامه ګولۍ دي ورځ کې درې ځله سهار ماښام او غرمه، نو دغه ستونزه حلیږي. یا ورته ډومپیریډون لس ملي ګرامه ګولۍ د ورځې درې ځله ورکوو، دا د معدې دردونه هم آراموي تر څنګ کانګې حملې مې جوړي. درې ډوله درمل دي، اوډین سیټرون، میټوکلوپرامایډ، ډومپیریډون. ځینې نور درمل هم شته دي چې د کانګې لپاره کاریږي، ما یې دلته درې راخیستي دي او تاسو لپاره مختلف درمل په مختلف وختونو کې ویل شوي دي. همدا درې واړه درمل تاسو ته په کتابونو کې تدریس شوي دي. د درملنې تر څنګ د ژوند طرزالعملونه هم باید بدل کړو. لږ لږ او نرم خواړه خوړل، غذا باید کم وخوړل شي، نرم خوراک وشي. دوهم د سیګریټ او الکولو نه استعمال. دریم د سفر پر مهال د بدن آرام ساتل، ای خو دې خو سر نه اړول. یعنی څنګونو ته معمول کله چې یو څوک ګوري، د څنګ شیشې ته ګوري، د هغې له لارې چاپیریال ګوري، نو د کانګې سبب ډیر کیږي. معمولا مخې ته سرک ګوري، یعنی دا توصیه ناروغانو ته باید وشي. او د دې تر څنګ د سفر پر مهال مخکې له مخکې د کانګې ضد درمل استفاده کول، د دې لپاره چې د سفر پر مهال د دې ستونزې سره مخ نه شي. وقایه یا پریونشن باندې خبرې کوو. لومړی د ککړو زهرجنو خوړو نه خوړل، د دې لپاره چې په دې ستونزه باندې اختانه شو ککړ او زهرجن خواړه باید ونه خورو. دوهم د درملو غیر ضروري استعمال کمول. که چیرې درد ډیر نه وي موږ ورته پرسټامول درمل باید ډیر ورنه کړو، یا ناروغانو ته ووایو دا درمل باید ډیر استفاده نه کړي. دریم د سفر یا حرکت پر مهال د بدن ساتنه، د سفر پر مهال یا د حرکت پر مهال د بدن لپاره توجه. خانو محصلینو، درس ته همدومره بس وي. د کانګې او نازیا یا د اومیټینګ او نازیا په تړاو وغږېدو، ډیر عامه ستونزه ده خو په تړاو یې تاسې وپوهیدئ. راتلونکي درس کې یو بل تکرارم پې کوم. تاسې مخکې له ځانه سره دغه درس مطالعه کړئ او تر څنګ به یې سیلیاک ډیزیز هم وایو. راځئ د اوس لپاره حاضري ورکړئ. نن ورځ شپاړسمه درسي خپرونه ده. د شپاړسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د اے توری دی. شپاړس شمیره پیدا کړئ او د اے توری دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ، خدای مو مل شه.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.